السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کارونه یې 80% مخته تللي دي. دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د افغانستان خلک د یوې مجهزې اردو خاوندان شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو او دغه راز د هغو کسانو لپاره نوي اصول وضع کړي دي چې ګیري خري. دوی ویلي چې به حجاب ښځې باید له دفترونو منفک شي او هغه کسان په دولتونو په دفترونو کې ونه ګمارل شي چې ګیري ونه لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 9.1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیې کمیسون وایي 13 میاشتو کې یې 4500 کسان له خپلو لیکو ایستلي دي. د دې کمیسون مشر لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل له دې کسانو ځینې نیول شوي او عدلي ارګانونو ته سپارل شوي دي. له دې سره د تصفیې د کمیسون کارونه هم پای ته ورسېدل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې له د لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت له لوري خپور شوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له قول راغلی چې په زابل ولایت کې په یو څا کې د حیدر په نوم د یو ماشوم له لویدو او مړینې وروسته د والیان او ولسوالان ځانګړي پلاوی وټاکي. لوڅو څاګانې او برمې د معلومې او خاوندانو ته دی وایي چې سرونه یې ورپټ کړي. متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې خی روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر خلک یو شمیر ځانګړي وګړي په نخ کړي او یې وژني یا یې کمپونو ته واستوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو په څنګه کې د امریکا سفیر بات شیبا نیل کراکر پرون د کب په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری ته د هغې لیک محتویات روښانه کړل چې د امریکا د استخباراتو لخوا راټول شوي او بوګنوون کې جزئیات پکې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو مسئلو په اړه اوریدل شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره نوي اصول وضع کړي. طالبان وایي د پوز جوړولو چارې هم نږدې بشپړې کړي خو کتونکي وایي د کم موده کې مسلکي اردو نشي جوړېدای.
جنگي ډله ده او جنگي قطعات جوړ کړي دي او یې جوړوي او یې د لودل د مخ نه فقط نوم یې وته بدل کړی دی.
یو ډله معترضو ښځو د امریکا له ولسمشر وغوښتل چې د افغانستان د شتمنۍ د تصرف پریکړه له سره وارزوي. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت وایي د ژبو پیاوړتیا ته پروګرامونه لري. د لوبو له میدانه او تاندې څنګ درته په دویمه نیمایي کې لرو.
هر افغان سپاره زه بغږیږي هغه د قدر وړ ده. ژبې سي دي د غو د توسعې او پرمختګ لپاره پروګرامونه به انشاءالله تر نظر لاندې وي.
هیله ده تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم پلان دا واوریدل د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا تازه اعلامیه خپره شوې ده. په دې اعلامیه کې پر ښځو او هغو دولتي کارکونکو یو شمیر بندیزونه لګول شوي چې ګیري خري. دا چې جزئیات څه دي احمد تکل د اعلامیه لوستې اوس را سره سټوډیو کې دی. تکل صاحب څه ویل شوي دي په دې اعلامیه کې؟
ډیره زیاته مننه. په یو اعلامیه کې چې د افغانستان د دولت لخوا د طالبانو د حکومت لخوا خبره شوې ده ویل شوې دي چې دا اعلامیه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې ده او په دې کې ویل شوې دي چې څو پلاوی د دې وزارت ورغلي دي له یو شمیر دولتي ادارو څخه لیدنه کړې. ویل دي چې په دا پلاوی بیلابیل پلاوی د پوهنې وزارت ته د ښار جوړونې وزارت ته د عدلیې وزارت د اوبو برېښنا وزارت فوایدامې وزارت د کلیو د پراختیا وزارت ستره محکمې او د کابل ښاروالۍ دفترونو ته ورغلی دي او هلته یې له چارواکو سره او له وزیرانو له معینانو د کابل ښاروالۍ د معین یادونه یې کړې. د سترې محکمې د دفتر د رئیس یادونه یې کړې چې له دې ټولو سره دوی لیدلی دي د پلاوي او هغوی هڅولی دي چې په دفترونو کې شرعي اوامرو ته متوجه اوسي او د هغه د پلي کولو په برخه کې اقدام وکړي. په بیان کې راغلی دي چې د وزارتونو کې پلاو د خپل وزارت لارښوونې په لیکلې بڼه د چارواکو ته ورسپارلی دي او د عملي کولو په برخه کې له هغو نه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. او مهم ټکی دا دی چې دوی نه غوښتل شوي دي له دولتي چارواکو نه د دغو دولتي ادارو له چارواکو نه غوښتل شوي دي چې ښځینه کارکوونکي باید شرعي حجاب حتماً مراعت کړي. البته لودین صاحب شرعي حجاب خو مخکې هم په پخوا کلونو کې هم په ټولو دفترونو کې د افغانستان مراعت کېده، مګر د هغه تعبیر چې د طالبانو له حجاب نه دی، د طالبانو حکومت له حجاب نه وړاندې کړی، هغه متفاوت دی. یو ډول عربي حجاب دی چې هغه باید ښځې مکلف دي چې هغه لباس باید واغوندي، او ویل شوي دي چې د حجاب د نه مراعتولو په صورت کې، یعنی د همدې ډول حجاب د نه مراعتولو په صورت کې، باید له دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي منفک شي. همداراز د نارینه او ښځینه دولتي کارکوونکو د ادارو د کارځایونو په باب ویل شوي دي په بیان کې چې باید جلاوی دی دوی د کار ځایونه، او دا هم ویل شوی دی چې د دولتي مامورینو صورت او سیرت باید له شریعت سره سمون ولري، او وایي چې په وزارتونو او ریاستونو کې دولتي کارکونکو لمونځ باید په جماعت سره ادا کړي، او زیاتوي چې کم عمره او بیګیرې کسان باید په دولتي ادارو کې استخدام نشي، او د دوی استخدام باید په جدي ډول بند شي، او همدارس به حجاب خځې دولتی ادارو ته لمننو باید منوي څو د فساد مخنیوي وشي.
ډیره مننه تکل صاحب، سلامت اوسې. کور مو ودان اوریدونکو تاسو اوریدل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نوې اعلامیه خبره شوې ده. په دې اعلامیه کې ځینې بندیزونه لګول شوي، البته په هغو ښځو چې د طالبانو په وینا حجاب نه مراتوي، یا پر هغو ځوانانو او هلکانو یا نارینه وو چې ګیری نه پریږدي. دوی د طالبانو ویل چې دغه کسان به د دوی په دولتي ادارو کې ځای ونه لري. دا چې دا محدودیتونه په څه معنا کې دلی سي د تحلیل لپاره سیاستواله او د ښځو فعاله شکریا بارګزی استودیو ته وصل ده. میرمن بارګزی، ستړي مشي، تاسو راپور واورید، څه فکر کوئ دا ډول محدودیتونه په څه معنا کې دلی سي، خصوصا د هغو انجونو لپاره یا د هغو ځوانانو لپاره چې د دې اعلامیې له مخې ژوند متاثر کیږي؟
سلامونه او نیکی هیلی. از اول سخت متاثره شما، ځکه چې امر بالمعروف که وزارت دی او که یوه اداره ده، دومره صلاحیت او واک لري چې حتی قضا باندې هم حکم ورکوای سي. البته د دوی سپارښتنې زه نه پوهیږم چې تر کوم حده پورې شرعي سپارښتنې دي، ځکه چې د شریعت پر اساس باندې خو دوی دغه رقم سپارښتنې خلکو ته نشي کولی. په شریعت کې اول دوی باید خپل سترګې ساتر کړي، خپل کړنې د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. او پاتې شوله د حجاب موضوع، آیا هغه حجاب چې دوی وایي هغه شرعي حجاب دی که هغه د طالبانو حجاب دی؟ زما په فکر چادري او یا هم مخ ټول مخ پټول دا هغه مورد دی چې د طالبانو لخوا څخه بیان شوی، په شریعت کې نشته. نو متاسفانه طالبان خپل عقدې خپل نظریات هم د شریعت په نامه باندې راځي او په خلکو باندې تبي. په شریعت کې جبر او اکراه نشته، په شریعت کې دا نشته چې تاسو خلکو ته وایسته چې شی واغوندې شی وانه غوندې، او په شریعت کې په جبر باندې لمنځم نشته. په شریعت کې په جبر باندې د ګیرې جوړول ویښته جوړول هم نشته. په شریعت کې هغه حریم خصوصی ته احترام شته، په شریعت کې قوانینو ته احترام شته. دا د کوم قانون لروی دوی دغه سپارښتنه کوي؟ چا دوی ته دومره واک ورکړی؟ آیا دوی نه پوهیږي چې په شریعت کې د شرعي حساب په اساس کې دوی اول باید د خلکو حق ته درناوی وکړي، هغوی خصوصي حریم چې د هغوی کالي لباس او مخ ته هغه ته احترام وکي کنه. نو بیا دوی راشي د شریعت خبر وکي، د شریعت په اساس باندې اول باید خلکو کې
لومړی چې کړه د وزارت رامنځ سه دوی ویل چې د دوی سپارښتنې به تر ډیره یوازې د سپارښتنې په چوکاټ کې پاتې کیږي، اما اوس داسې ښکاری چې تقریبا دوی یو څه مخکې سره تللی، ویل دي چې به حجاب خزه باید له کاره منفک شي، او هغه ځوانان چې ګیری نه لري یا ګیری نه پرېږدي ګیری خري هغوی هم باید استخدام نشي. دا پریکړه فکر نه کوي چې یو ډول له وخت مخکې او یا هم ډیره په بیړه کړي؟
زه فکر کوم طالبان دا اول نه تر ننه پورې تناقض ګوي لري، خبرې یو څه دي او کړنې بل څه. او پاتې شول دا چې زه د دې طرفدار نه یم چې تاسو او یا هم نور څوک افغان میرمنو ته به حجاب میرمنې وایسته. زما غوښتنم دغه ده چې که چیرته د طالبانو نه نقل قول کیږي هغه هغوی هم باید اصلاح شي، چې کم حجاب چې دوی وایي اول دوی د خپل سترګې ساتر کې د بل چا ښځو او نجونو ته ونه ګوري چې څه شی اغوستی څه نه دی اغوستی. د دې تر څنګ زه فکر کوم دغه محدودیتونه دي سربېره پر دې چې دوی ښځې کار ته نه پرېږدي، مګر هغه ښځې معلمین یا نور خلک چې کوای شي د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه چې مکتبونه دوی اعلان وکړ چې باید شروع شي حمل میاشت کې، او بیا دا رقم محدودیتونه هغوی باندې وضع کول او اوتومات منفک کول، از دا د اسلامي قوانين دي نه د افغاني قوانين دي نه د ټولنې دودو دستوري دا تبعیض دی د ښځو په مقابل کې، دا تبعیض دی د ځوانانو په مقابل کې، دا هغه متاسفانه تیر نظر او د تهجر او تعقر نه ډک لیدلوري او کتنه د افغانستان د خلکو لپاره ده.
ډیره مننه میرمن بارکزی، شکریا بارکزی، و چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف لخوا پر نویو لګول شوو مقرراتو له ازادي رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
وسم راځو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي د اردو د جوړولو کار 50% مخته تللی. دغه وزارت ویاند وایي چې افغانستان به ډیر ژر د مجهز اردو خواندان چې خود د چارو کتونکو بیا شک پرې لري.
په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې او شپږ ورځې کېږي، د حکومت د دفاع وزارت ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي، خو د مخکینی نظام د دفاع وزارت یو چارواکی بیا وایي په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم د اردو جوړېدل ناشونی خبره ده. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته وویل چې د پوز یا اردو د جوړولو 50% کار مخته ولاړ دی او ډیر ژر به د افغانستان خلک د وی مجهز اردو خاوندان شي.
تقریبا 85% کار شوی، په ډیر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یو مجهزه منظمه خپلواک او ژمنه اردو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان د ملي تلویزیون سره په خبرو کې د وی مجهز اردو د جوړولو خبره کړې وه او ویلي و چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 30,000 کسانو پورې رسیدلې ده. که څه هم ښاغلی خوارزمی د دغه اردو د تمویل پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه، خو محمد یعقوب مجاهد په خپل مرکه کې ویلی و د دوی نوی اردو به 130,000 کسي زوي او د چاپ مرستو به هم تکیه نوي. خو د مخکینی جمهوریت نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا په دې اړه وایي
د اردو شکل تر اوسه پورې دیو نه لري او نه دومره زر هغه اردو چې په کوم مفهوم باندې ده اغه جوړول شي. البته جنگي ډله ده او جنگي قطعات جوړ کړی دي او یې جوړوي او یې درلودل د مخینه فقط نوم یې وته بدل کړی دی.
خاغلی میاخیل د اردو د تمویل موضوع هم مهمه ګڼي. د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو لمخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک امنیتي او دفاعي ځواکونه و چې د نړیوال ټولنې ډیر د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اگست په 15 نیټه په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د پاوز 6 میلیارډونه ډالر پرې لګښت شوی و او پاشل شو، چې یو شمېر له هیواد بهر ولاړه او یو شمېر هم په هیواد کې دننه په کورونو ناستي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسم راځو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خپل چارې پای ته ورسولې. دوی ویل چې په تیرو 15 میاشتو کې 4,500 نامطلوب کسان خپل لیکو ایستلي. تفصیل په دې راپور کې
که څام نګدي هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د طالب وسلوالو لخوا خلکو سره د ناسم ناقانون او خپل سری چلن په اړه شکایتونه خپریږي. خو د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون نن خپل صفونه پاک اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې یوازې روانه اونۍ په کابل او کندهار کې یوه میرمن او یو ډاکټر د طالبانو په ډزو کې وژل شوي دي. خو د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون رئیس او د دفاع وزارت سرمفتش لطف الله حکیمی نن رسنیو ته وویل دوی په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 3,500 شکایتونه څېړلي او پر همدې بنسټ یې 3,350 تنه خپل لیکو وشتلې دي چې 115 تنه یې کم عمره هلکان دي. خغلی حکیمی په خبره له دوی وروسته د دوی مسؤلیتونه له درېګونو امنیتي او دفاعي ارګانونو جوړ شوی امنیتي کمیسیون مخته وړي.
د نظامی ارګانو د همغږۍ او نظامی چارو د تنظیم لپاره د امنیتي چارو کمیسیون جوړ شوی دی. سفر تسبیه د چارو نظارت او تداوم بیا کتنه د استر شویو کسانو تعقیب او د بیا داخلو مخنیوي د همدې کمیسیون دنده ده. په همدې اساس د سفر تسبیه کمیسیون خپل کار بشپړ او د اسلامي امارت لیک پاک اعلانوي.
د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش زیات کړه په اخراج شویو کسانو کې لدای سره داړي کو پتور هم یو شمیر کسان نیول شوی او عدلی او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي. خو هغه په دې اړه قرار ارقام ورنه کړل. خپل لیکو یوازې په 15 میاشتو کې د نږدې 4,500 کسانو اخراج د اندېښنو پښتنه لا زیاتوي چې د طالبانو په صفونو کې په څومره شمیر غیر مسؤول وسلوالو ځای موندلی. د طالبانو لیکو د وستل شویو کسانو پر ضد د انسان تښتونې، غصب، قتل، غلا او غیر انساني چلند په تړاو شکایتونه ثبت شوي دي. د دې کمیسیون د شکایتونو د څېړلو مرستیال صبغت الله لطیفي:
لکه د اختطافچیانو مخنیوی د هیواد په ټولو ولایاتو کې او د هیوادوالو د غټو غټو شرکتونو مشکلات ور حل کول، همداراز هغه مجاهدین چې له ولس سره مخامخ کیږي د هغوی پر اخلاقي برخورد کار کول.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون 15 میاشتې وړاندې په دې مخه جوړ شو چې خپل لیکو هغه کسان وباسي چې په قتل، غصب، له بهرنیو ترهګرو ډلو سره په اړیکو، غلا، فساد او نورو تورنوي. خو سره له دې چې د طالبانو د تصفیه کمیسیون نن د خپل کار پای اعلان کړ، مګر دا ارقام یې ورنه کړل چې په وستل شویو 4,500 کسانو کې څومره یې د کوم جرم له ترسره کولو وروسته د طالبانو له لیکو اخراج شوي دي.
په کابل کې یو ډله خزو نن لاریون کړی. دوی د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د تصرف کړي شتمنۍ په اړه خپله پریکړه له سره وارزوي. دا راپور درته په مخامنۍ خبري مجله کې لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن هیواد ته ستنه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ملي لوبډله ته د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه تر فوټبال فدراسیونه پورې تود هرکلی وویل شو. ملي لوبډله ته د نن په افغانستان کې د یو شمیر چارواکو لخوا د تود هرکلی تر څنګ ځانګړي شوې ډالۍ هم ورکړل شوې. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د مرکزي آسیا په سیالیو کې تر ایران وروسته د 9 امتیازو په درلودو سره دویم مقام خپل کړ. ملي لوبډلې په دې سیالیو کې قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان ته ماتې ورکړه، خو له ایران نه یې ماتې وخوړه. په بلخ ولایت کې د معلولونو ترمنځ د منډو وهلو لوبه ترسره شوه. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یا د سیالۍ د 10 ورزشکارانو په ګډون د دغه ولایت په مرکز کې نن ترسره شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په یاد سیالۍ کې 1 کیلومتر فاصله د لوبو د میدان په توګه ټاکل شوی و چې د ورزشکارانو له ډلې اسد الله عبدالرحیم زی لومړی، حشمت الله فیضی دویم او عبدالمتین دریم مقامونه خپل کړل. هیله دینی وی چې د دې سیالي هدف ورزش ته د ځوانانو په ځانګړي ډول د معلولو ځوانانو هڅول خودل شوی. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC وروسته له هغې د 14 لوبو فارمټ تازه درجه بندي اعلان کړ چې تیر ورځ د هند او وست انډیز ترمنځ د 3 14 سیالیو لړۍ پای ته ورسیده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې هند 3-0 د دغې لوب لړۍ په ګټلو سره د 14 فارمټ لومړی مقام خپل کړ او انګلستان دویم شو. په اعلان شوې درجه بندي کې هندوستان لومړی، انګلستان دویم، پاکستان دریم، نیوزیلند څلورم، سویلی افریقا پنځم او استرالیا شپږم مقام لري. همداراز وست انډیز وم، افغانستان اتم، سریلانکا نه هم او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله لسم مقام لري.
زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی اوریدونکو، زه په 4:30 بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک اجمل انت سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، سلامونه او ستړي مشي. نن د فبرورۍ 28 د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې له پښتو او دری پرته د درې ژبو ویونکو وایي په تیرو شلو کلونو کې د ژبو د ودې لپاره څه نه دي شوي او د افغانستان ټولو وګړو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو حق نه دی برابر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی هڅه کوي چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابره کړي. تفصیل
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ تر ډیره په مورنۍ ژبې د زده کړو او تحصیل د ورځې په نوم پیژندل کیږي. د افغانستان د مخکینی نظام د اساسي قانون په 34مه ماده کې ویل شوی چې دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرحه او تطبیق کړي او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هموغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د همدغه قانون په 16مه ماده کې هم راغلي چې د پښتو او دری سربیره ازبکي، ترکمني، بلوڅي، پشایي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایجو ژبو سربیره پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک یې په خپلې مورنۍ ژبې خبرې کوي هغه د همغې سیمې درېیمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو شلو کلونو کې د قانون دغه دواړه مادې او په ځانګړې توګه 34مه ماده نه ده پلي شوې.
ما مکتب د نورستان خلاص کردم. یادم
سپنا د نورستان ولایت اوسیدونکې ده. هغې ښوونځی د نورستان د نسوانو په لیسه کې پای ته رسولې ده. سپنا وایي چې کله یې ښوونځی پیل کړ په پښتو او دری نه پوهېده، نو ځکه زده کړې ورته ستونزمن وې، خو د کلونو په تیرودو سره یې دری ژبه په بشپړه توګه زده کړه.
ما مکتب د ما ښوونځی په نورستان کې پای ته ورسول. یادېږي مې چې کله مې تازه ښوونځی پیل کړ په دري په سمه نه پوهېدمه، ځکه زموږ په کور کې په نورستاني ژبې یو بل سره غږېدلو. هغه مهال په دري ژبه زده کړې راته ډېرې سختې وې، خو کرار کرار مې دري ژبه زده کړه. زه فکر کوم چې اړتیا ده هر چا ته د هغې په خپله ژبه زده کړې ورکړل سي.
خو دا یوازې د نورستاني ژبې د ویونکو ستونزه نه ده. د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عنایت الله بابر فرحمن چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په مخکینی نظام کې په ازبکانو کې تر ټولو جګپوړی حکومتي چارواکی ګڼل کېده، وایي مخکینی حکومت د دریمو ژبو د پرمختګ لپاره لازمه هڅه نه وکړي. ښاغلی فرحمن وایي په وار وار وړاندیز شوی و چې دریمو ژبو او په ځانګړې توګه د ازبکي ژبې د احیا لپاره یو مرکز د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې جوړ شي، خو په خبره یې د دغه وړاندیز د پلي کېدو لپاره هیڅ هم ونه شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې
په خاطر انکشاف زبانها دولت یک موقع
په اساسي قانون کې راغلی و چې دولت دریمو ژبو د انکشاف لپاره یو قانون یا مقرره تصویبوي. د اساسي قانون له تصویب شل کاله تیر سول، خو دغه مقرره تصویب نه سوه. د معارف وزارت د سیاست یا پالیسی په برخه کې او په ټوله کې یو درسي ساعت د دریم ژبې لپاره اضافه نه سو.
کته هم بخوانی نظام د میزان 28مه په افغانستان کې د ازبکي ژبې په نوم ونومو. خود ازبکي ژبې لیکوال عزیز الله آرال وایي چې مخکینی حکومتونو د ټولو مورنۍ ژبو د تطبیق لپاره لازمه کار نه دی کړی.
په لومړي ګام کې د هرې ژبې د ترویج لپاره دولت مسؤلیت لري او دې سره هم مهاله ژب پیژندونکي هم په دې برخه کې مکلفیت لري. خو افغانستان کې څنګه چې اړتیا وه تیرو شلو کلونو کې که څه هم شرایط برابر و څه نه دي شوي او له امکاناتو استفاده نه ده شوې.
دا نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د مخکینی نظام د پوهنې وزارت چارواکو ویلي و چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه د زده کوونکو لپاره له څو کلونو راهیسې عملي هڅې پیل کړي چې په ځینو ښوونځیو پلي شوي دي. د دغه وزارت تدریسي مرستیال محمد ابراهیم شینواري هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې په دریمو ژبو د ښوونکو د روزلو پر مسأله کار روان دی، ځکه دا د ماشوم قانوني حق دی او باید هیڅ څوک ورڅخه محروم نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د یوې بلې ژبې پشهیي ویونکی لیکوال او ژورنالیست محمد زمان کلمانی بیا وایي نه یوازې چې د پشهیي ژبې د پرمختګ لپاره کار نه ده شوی، بلکې په دې ژبې کې لاسوهنې شوي او هڅه شوي چې د نورو ژبو تر نفوذ لاندې راوستل شي.
به مرور وخت ای زبان
د وخت په تیریدو سره د غوژبو خپلې ساحي او سیمې له لاسه ورکړي دي. پشهیي ژبه اوس په اقلیت کې ده، خو موږ ورته مجبوریت او ضرورت نشته، او که موږ وشو کولی دغه ژبه د خپلو پشهیانو منځ کې هم وساتو دا به هم لویه خبره وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ ویلي د څیړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړی عاطفه نورستانۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې، خو په خبره یې احتمالا چې په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنی او لوی ژبې موجود وي. خود لیکوالو په باور په افغانستان کې د رسمي ژبو پښتو او دری لپاره بیا د پام وړ کارونه شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر علمګل سحروی په 13 کلونو کې پښتو ژبې ته لازمه پاملرنه شوي، خو دغه پاملرنه د خلکو او نړیوالو فرهنګي ادارو او رسنیو لخوا شوې ده.
په 13 کلونو کې البته ژبې ته کار شوی ده، او زیاتره کار چې ژبې ته سوی ده خلکو کړی ده، خلکو او جنو فرهنګي نړیوالو ادارو یا افغاني فرهنګي ادارو جنو رسنیو، حتی البته دولت په سطح باندې شاید ډیر قوي به نه و، ډیر مسمیر او ډیر دی یادونې ول لکه په نور برخو کې چې و نه.
د دری ژبې لیکوال او ژورنالیست مجیب مهرداد بیا وایي
در 20 سال گذشته زبان فارسی
په 13 کلونو کې پارسی دری ژبې د خپل تکامل په برخه کې توانیدلې د نوې نسل د لیکوالانو او شاعرانو لاري خپل د تکامل په برخه کې مهم ګامونه اوچت کړي.
اوس د طالبانو د حاکمیت له پیل سره اندېښنې دادی چې د دې حکومت پلان به د دریمو ژبو د ودې او د غشان په مورنۍ ژبې د زده کړو لپاره څه وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې
اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو ګډ کور ده، هر زبې ویونکې چې د مکت محترم ده، هر افغان سپاره هر زبې غږیږي هغه د قدر وړ ده او د مورنۍ ژبې قدر کو، او ان شاء الله د ژبو د پاره په محلي سطح باندې هم په راتلونکي کې برنامه پروګرامونه وي، او په ملي سطح باندې هم کوم ژبې سي دي دغه د توسعه او پرمختګ لپاره هڅې او پروګرامونه به ان شاء الله تر نظر لاندې وي.
خاغلی مجاهد وویل د طالبان حکومت هڅه کوي چې په مورنۍ ژبې د زده کړو زمینه ټولو افغانانو ته برابر کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
بیا هم ستاسو ګنشمیر پیغامونه مخترغه غليدي څو یې را اخلو.
د مخال له هلمند ولایت ناوی او لوړې د پرتګل سیمه څخه سره په تماس کې ورا دا لړیوال مرګ راځي دا خارو غریب تمره سي ګر د خانانو مړو خلکو ته یا چې بخوا مالا د حکومت کې وایي سي د لوري هغه خلکو تر سي دي په دې او دې طالبان و سره د پښتون وره له ماټول مال یو کاټه کاټه نه راکوي مو سي خوش کې کوي. د هلمند ولایت ناوی او لوړې مجاهدو خبره د مامورین سره سره و چې مالا مش ته کاټه نه راکوي د وطن خلکو ته ور کوله دګر د خوارو غریب تلره چیز مړو خلکو ترسي جوړوره مشکلان پاته دي هغه دنیا دار خلک خوري دا موږ څنګه کرا په مشر کې ډیره مننه د دې رادیو نن دښته په ما.
السلام علیکم جنور الله ناصریم لغمال ولایتنا کرغه ولساله نن دنګ وره روزلتا کومګونی ورګړي په لږ سلو کې لاسو ته ورګي دا نه ویو ته نور کې کم څه ضرورت دی خو ته نور کې یا کم څه دی غي ته ور کوي او بل لا تر اوسه پورې خو شکر الحمدلله خیر او خیرت تا قراری دا امن دا نو مرګ سان اخنه بد لغه مجبوری دی خلکو چې بس کار نشتا روزګار نشتا بس خلک دغه مشکلات سره مخ دي. بل دا ډالر چې جګسي یو روپۍ جګسي 15 روپۍ شای ګرانه اوس لس روپۍ ډالر ارزان شوی یو روپۍ شای نه ارزانه کیږي. نو تاسو خپل قضاوتو کې د دکاندارانو سره نو اسلامي مالیت نم دغه غدا دکاندارانو باندې وګرځي ریټونو پښتنه دا شان خپل ډیر قیمت به خرڅوي. سلام
موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادان معاشات د ډیر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مکتا استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 3 میاشتې راهیسې پاتې دي او د بل مکتا استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د 14 میاشتې. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خواست کوم پایش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نور موسسې چې زموږ معاشات راکړي ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وترام په احترام
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شول دوستانو کله چې موږ ته پیغام راستوي لند خپل نوم او خپل سیمه یاد کړي او په یو داسې مسله را سره خبرې وکړي چې هغه یو ټولنیز او اجتماعي مسله ای او یوازې ستاسو نه بلکې ستاسو د سیمه او غنو نور خلکو سره تړاو ولري. موږ به ستاسو پیغامونه په خپلو خبرونو کې په دې هیله او تم خبرو چې ګوندې چارواکي او نور خکیل لوري واوري او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. اوس هم دوره تر بیا اخی
څلور نیمې بجې شوې. له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېد. وړاندې درته دوا پروګرامونه د لو بول میدان او تاندې څنګه لرو، خو اوس په مو کړی لاندو خبرنه ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې له یونیسف سره په ګډه له څو سیمو پرته د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین د کمپاین دوهم پړاو نن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کته 9.1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو په لیکو کې د تصفیه کمیسیون وایي 13.5 میاشتو کې 4.5 زره کسان د خپلو لیکو ایستلي دي او له دې سره یې نن کار هم په رسمي ډول پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د هیواد ټولو والیانو او ولسوالانو ته امر کړی چې د لوڅو څاګانو د پټولو په برخه کې اقدام وکړي. متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلي کره معلومات ورسره دي چې خي روسیا پر اوکراین د بریټ په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نخښ کړي او وی وژني یا یې کمپونو ته واستوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په محتاطانه ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر روانو ورځو کې پر کتنه موافقه وکړه. ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر پر اوکراین د احتمالي يرغل څخه راوګرځوي. اوریدونکو کولای شئ چې دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ. آدرس یې azadiradio.com. لدې سره د خبرونې خبری مسائل پای ته رسیدي. ورزو دویم نیمایي ته اونیز پروګرامونه درته لرو. لومړی هم د لوب له میدانه، ورپسې تاند څنګه له یاده ما باسي
د لوب له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو میدان په یو بل اونې خبرونه کې محرکلای کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د مرکزی اسیا د فوټسال په سیالیو کې تر 19 کلونو کم عمر افغان ځوانانو د هم مقام خپل کړ او د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ ایران، ازبکستان، قربه قرغزستان او تاجکستان برخه اخیستې وه. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د فوټسال تر ټولو ستره بریا ده. روانه خبرونه مو تر ډیره همدې بریا ته ځانګړې کړې ده. د کرکټ افغان لوبډله بنگلاديش ته رسیدلې او ټاکل شوې چې له بنگلاديش سره 3 یو ورځنۍ او 2 شل ورځې سیالي ترسره کړي. د افغانستان او بنگلاديش په رواني فبروري میاشتې په 23مه، 25مه او 28مه 3 یو ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 15مه 2 شل ورځې سیالي ترسره کړي. د لامبوهنې فدراسیون وایي په کابل کې د دې سیالیو پایلوبې ته چمتووالی نیسي. د دې فدراسیون رئیس قاسم علي احمدي ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې ټاکل شوې د لامبوهنې سیالیو پایلوبه روانه اونۍ د سولې او دوستۍ په نوم په کابل کې جوړ شي. ښاغلي احمدي ویلي چې په دې سیالیو کې اتیا لوبغاړي برخه اخلي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د کابل د لامبوهنې د څلورم پړاو سیالیو هدف د ملي لوبډلې لپاره د خپلو لوبغاړو پیژندل دي چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. او د چین ژمنی اولمپیک لوبې چې د ورزش او ډیپلوماټیکو جنجالونو سره ملې وي 13 ورځ پای ته ورسېدي. د دغه نړیوالو ورزشي سیالیو د پای مراسم د بیجنګ مرغۍ جال لوبغالي کې جوړ شوی و چې د چین ولسمشر شی جین پینګ هم پکې ګډون کړی و. د چین د ژمنی اولمپیک لوبو کې ناروې 10 مډالونه، 14 د سرو زرو، 8 د سپینو زرو او 14 د برونزو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لغشان جرمنی د وویشت میډالونو چې دولسی د سرو زرو لس د سپینو زرو پنځه د برونزو میډالونو په ګټلو سره دوهم چین د پنځلس میډالونو چې نهه یې د سرو زرو څلور د سپینو زرو او دوه یې د برونزو میډالونو دریم او امریکا د پنځه ویشت میډالونو چې اته د سرو زرو لس د سپینو زرو او دوه د برونزو میډالونو په ترلاسه کولو سره څلورم مقام ترلاسه کړ. لا ازادي رادیو نه د لوبو له میدان او نيز خبرونه اورې درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واوریدل د منځنۍ اسیا د فوټسال د تلولۍ جام په سیالیو کې تر نولس کلونو کم عمر افغان ځوانانو د دې سیالیو دوهم مقام خپل کړو. افغانستان تر ایران وروسته په دې سیالیو کې نهه امتیاز خپل کړل او د برونزو مډالونه یې ترلاسه کړل. د دغه بریا په اړه د فوټبال فدراسیون د فنی مرستیال احمد جان زدران پیغام اورو.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې رسیدلې دولتونو ته په هغه جمنظمو کې ماتې ورکړه. ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم د فوټبال د فدراسیون په نمایندګۍ. انشاءالله په آینده کې به هم تاسو شاهدان وای چې همدا زموږ د ملي اتلان او زموږ ملي لوبډلې به د نورو دولتونو نه قهرمانۍ خپل هیواد افغانستان ته راوړي انشاءالله. افغانستان زنده باد، زموږ ملي اتلان پاینده باد.
د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدرانو په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو له رئیس داد محمد ناوک سره هم خبرې کړي. ناوک صاحب، ستړي مشي د فوټسال تر نولس کلونو کم عمر ځوانانو د منځنۍ اسیا د فوټسال دوهم مقام ترلاسه کړو، په داسې حال کې چې افغان لوبغاړو ته د بشکیک د تګ ویزې هم نه ورکول کېدي، ایا فکر کېده چې لوبډله بل دومره سترې بریا سره بیرته راګرځي؟
لومړی خو د فرسال تورنل سره نه ښکته لوبډلې بریا ټول ولس مبارکي وایو چې په دې لوب کې دوی مقام خپل کړ یا نایب اتلولي وګټله. موږ د دوی په رفتامات کې البته د راتک وخت لا پاتې ده، خو د تر لوب وخت کوم داسې خاص مشکل نه لرم. او موږ چې د دوی تمریناتو ته کتل او د روحیې ته کتل دا متوقع وي ان شاء الله چې دوی په ښه مقام کې راځي.
او په دې سیالیو کې افغان لوبغاړو ټول څو لوبې وکړي، څو وګټلې او څو یې بایلو دي؟
او په دې سیالیو کې مجموعان البته د ایران پر وړاندې موږ ماتې وخوړه، خو تاجکستان، قرغزستان او پاکستان پر وړاندې تر دریو بریو وروسته البته موږ نایب اتلولي وګټله. او په دې سیالیو کې تر ایران وروسته چې هغه البته دولس امتیاز اخیستي وو، زموږ لوبډلې نهه امتیازات واخیستل او د دې امتیازاتو په اخیستو سره دویمه درجه بریالي شول.
ناوک صاحب، مننه. لوبډله به بیرته هیواد ته کله راستنیږي؟ آیا دلته ورته کوم تشویقي پروګرام نیول کیږي که څنګه؟
دوی بیرته هیواد ته راستنیږي، موږ دوی لپاره طبعاً ځانګړي مراسم ترتیب کړي دي چې د فوټبال فدراسیون له لوري دوی سره د دوی لپاره البته د فوټسال مسؤلینو اړوند او د اولمپیک ملي کمیټې او د بدن روزنې د رهبرۍ په همغږۍ او په هدایت د هغوی لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي دي. خدای دې په خیر راولي.
له فرسال کراتیر شو په افغانستان کې هر کال د بسکشي غورلی کې د سکل هم ویل کیږي چې تیارې ورته روان دي، په دې اړه معلومات ورکولې شي؟
او د دې ترڅنګ په د بسکشي په اړه باندې زموږ کار تقریبا فاینل دی او په راتلونکي اونۍ کې ان شاء الله تاسو دې شاهدان سي چې د لیبه خیرو شروع شي او د دې لیگ مالی ملاتړ د ملي تلویزیون لوري وچی لغو سره زموږ خبرې نهایي شوې ده او تر اعلانونه یې پر رسنیو کې راځي او امادګي تیار ده ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې به په خیرو د لیگ شروع شي. دا به ان شاء الله په مرکه کیفیت وي او په ژوندۍ باندې خبرې کې د ملي تلویزیون نه ملي سپورت نه او د ملي تلویزیون له خواله رسنیو له ادرسونو نه په ژوندۍ باندې خبرې کې او د کټول شپارس ټیمونه ګډون لري شي په څلورو ګروپونو کې به ولوبي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوکو د افغانستان د فوټسال تر نولس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې له ازبکستان لوبډلې سره مخامخ و چې اته د یو په وړاندې مقابلې لوبډلې ته ماتې ورکړه. نور په دې راپور کې
د سیالۍ د ګټلو شیبي د فوټسال د نولس کلونو کم عمره افغان ځوانانو د مرکزی اسیا د فوټسال د اتلولۍ په سیالیو کې خپل وروستۍ لوبه له ازبکستانه وګټله. افغان لوبغاړي وتوانیدل چې مقابله لوبډلې ته اته د یو پوړان دی ماتي ورکړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډلې په دې بریا سره درې نور امتیازونه هم ترلاسه کړل او د ټولو امتیازونو شمیر یې نهه ته ورسید. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته د ایران او قرغزستان ترمنځ سیالي ترسره کیږي. که ایران وګټي د افغانستان دوهم مقام حتمی دی، خو کوربه قرغزستان ایران ته ماتې ورکړي نو افغانستان آن د لومړي مقام د ګټلو چانس هم لري.
اگر به بازی بعدی را کې ایران
ایران له قرغزستان او ازبکستان سره دوه لوبې لري، که ایران یو لوبه هم وبایلي نو ډیر چانس ته چې افغانستان لومړی ځای خپل کړي. اوس مهال افغان لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې د نهو نمرو په لرلو سره چې درې لوبې ګټلي او یوه یې بایللې ده دوهم ځای خپل کړو، خو د ایران په یو بایلاټ سره لومړی مقام ته رسیږو.
باخت ایران افغانستان میره د جایګاه اول.
فوټبال فدراسیون لدې سیالي وړاندې د لوبغاړو د پوره تیاری خبر هم ورکړیو. دا سیالي چې د قرغزستان په مرکز بشکک کې څوره وړاندې پیل شوې، د قربه قرغزستان تر څنګ پکې تاجکستان، ازبکستان، ایران او افغانستان برخه لري. دا د مرکزی آسیا د فوټسال له 19 کلونو د کموم رضوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورمه وروستۍ لوبه وه. لدې وړاندې افغان تنکی ځوانانو تاجکستان ته 5-1 او قربه قرغزستان ته 5-3 ماتې ورکړې وه، خو په لومړۍ لوبه کې له ایران لس د درې په وړاندې په لوی توپیر ماتې خوړلې وه. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړۍ ستره بریا ده. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو لوبو لسګونه افغان لوبغاړو یا خو خپله دا هیواد پریښې او یا هم د بیلابیلو ورزشي بنسټونو له لورې ویستل شوي دي چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړې هم پکې دي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې پخوانی استرالیایي لوبغاړی سټورات لای د بنگلاديش په وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې موقت سر روزونکي ګمارلی دی. سټورات لا په نویمه لسیزه کې د استرالیا د ملي لوبډلې توپوهونکی و. د یوه موده د سریلنکا او بنگلاديش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه هم کار کړی دی. سټورات په 1995 کال د استرالیا لپاره یو ټیسټ لوبه کړې. سربیره پر دې نوموړي د 1994 او 1999 کلونو ترمنځ د 1996 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ګډون د یاد هیواد لپاره په 450 یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې لوبېدلې چې په ترڅ کې یوه سلیزه او نیمه سلیزي په خپل نوم کړي دي. سټورات په دې سربیره د استرالیا د کورنی کرکټ په ترڅ کې د خپلې کوینزلینډ لوبډلې لپاره 15 ځلې د شفلیټ شلیټ سلور ورځنۍ او 2 ځلې د یو ورځنیو سیالیو اتلولي ګټلې چې د یاد هیواد په کورنی کرکټ کې یو بریالی لوبډل مشر شمیرل کیږي. د استرالیا دغه پخوانی لوبغاړي له تقاوت اخیستو وروسته د روزنې برخې ته ستون شو چې له 2009 کال راهیسې د استرالیا د ملي لوبډلې په ګډون ګڼو لوبډلو ته روزنه ورکړې. نوموړی په 2011 کال کې د لنډې مودې لپاره د سریلنکا ملي لوبډلې مشر روزونکي په توګه وټاکل شو. له دې وروسته په 2011 او 2012 کلونو کې د بنگلاديش ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې چې د لومړي ځل لپاره د بنگلاديش لوبډله د آسیا جام تر پای لوبې ورسوله. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدانه اونیز خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دی بی دغه مراسم کې ځون چې دی به خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشحاله زیات وم اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم چې اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کې د فانې کار دی اته زره روپۍ په معاش اخلو دا نش برداشت کوم چې د کور خرچه پوره کړم. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس لس زره پنځه لس روپۍ د میاشتې خرچه یم وړې وسا وړي وسا چای بوره دا چې وړې وس پنځه لس زره روپۍ کېږي او معاش اته زره روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دغه اوس یو کندې روژې نه مخکې اوس د اقتصادي نگاه نه وځنډېده. اوس مې هم چې خدای پاک دې زره اقتصاد ښه کړي نه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کړو بکړو چې نشم خو ځکه زیاته راچوله چې دا قرض به څنګه خلاصوم څنګه به نه خلاصوم ځکه زیات بوج راباندې ځکه چې واده مې کړی نه دی کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی لکه پنځه زره روپۍ لګولي دي ځکه د ټینشن ګرځ د واده ټینشن خو بیخي زیات دی
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي دی مجبوره راپیدا کړي دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه نو دغه یو بوج دی دی د لامل کېږي چې ځوان خفه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په پنځو زرو افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړه نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري. دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي او خپل ټول لویي خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي دغه خیخي د یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو نارامیو قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي. خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان لالکانو نه غواړي کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي بل که چېرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي مثلا سره زره ږدي اندازې زیات یا مثلا شرط ږدي نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي یا به دوی ټولو ته کالي ورکوئ یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوئ داسې هلکه زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دی اما مونږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي سخت کړي مو دي په ځای دي چې اسانه کو د واده مراسم ورو سربلې لګیای د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلې زر نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې تاسو چې دای به خپل تر نه وخت خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په دوه باندې د دومره بوج راسي چې دای ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي
خان ولی عادل وایي اوس ته خو په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږ دي او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالۍ په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول حالات بدل شوي دي ځوانان کولی شي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو موږ په خپلو کې دوستي سره کوو او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو سخت شرایط وضع کړو دا نو بیا دوستي نه دی یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله دا خو دوستي نه شوله دا خو ګډ ژوند نه شو
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي
دا ورور مهر دا کمی باید نزیات نه یواد یو لک یو نیم لک روپی بیا در ټاکل شي کنه ځکه زیات ورواز موږ ځینیم انځه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شته پیسې یاجم فلار کې څوک در څنګه نه ښکاش څوک سینیم نه وي څوک یو د وان شمن بل د وو شي بس ختم شي بچره ګان دی پیسې ور پاره بس ورو کې بیا کم خرچه وشي لاس بوجي بریز څوک په خیم بیا پنځه بوري په خی کې لاس منو خاړي بیا پنځه منو راړي سي هر څه بیا کم شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو څه بولئ
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو واجبو نه ځان خبر کړي نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بېځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته چې کوي بېځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي کې دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورونکي هغه دواړو لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې یو خو غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدې شي دوی هغه شی بچ د دوی یو مهمه د ژوند پیښوي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکي ژوند کې هم دی بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه نه لازم ما غوښتنه نه منله څنګه چې ما غوښتل هغه واده راته نه کړ نو زه هم دا چې څه وای نه غواړم خبرې ومنم کنه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي. په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغه سه شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه ویسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد سره موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې راشو. ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. هغه آینده لپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Oh, yeah.